السلام علیکم د غرمه دولس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر جلالو فی تخنیکی چارې پر مخوړي د ازادي رادیو مچلې 19 پروگرام ته څنګه شوې ده. د دې خبرونه پترس کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته وړاندې کیږي. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي، او د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیري او مشاورین په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتللی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وی په کابل کې پر سردار محمد داود خان روختون د برید په اړه تحقیقاتو کې که هر څوک په وظیفوي غفلت تورن شو لوی څارنوالۍ ته به یې معرفي کړي او سخته سزا به ورکړل شي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د برخې مرستیال هلال الدین هلال په مشرۍ یو کمیسون ټاکل شوی چې د دې برید د څرنګوالي په اړه تحقیق وکړي. ښاغلي وزیری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په برید کوونکو کې بهرني ادبا هم شامل
په افغانستان کې شل تروریستي ډلې تقریبا دلته فعالې دي، خو زه دا تور نشم لګولی اوس مخکې د وخته ده. یو شی چې زه ویلی شم، هغه د ازبکستان دغه افراطي ډله هم په افغانستان کې فعالیت کوي. دلته شل تروریستي ډلې فعالې دي چې د داعش نه نیولې، د القاعدې نه نیولې او تر همدې ازبکستان چې دی پورې. نو په دې شلو ډلو کې دا د امکان لري نه ده چې پکې وي، خو اوس زه دا نشم تاییدولی، ځکه دا باید کمیسون تایید کړي.
داعش ډلې د کابل د چهارشنبې ورځې د برید مسؤلیت منلی دی. په دې برید کې چې د افغانستان په تر ټولو لوی پوځي روغتون شوی، د یو شمېر نړیوالو رسنیو د ریپورټونو له مخې 49 کسان وژل شوي او 36 نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یونما دفتر د معلوماتو له مخې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامیچی یماماتو د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به د هغه شکایت لیک په اړه هم بحث وشي چې افغانستان په دې وروستیو کې د پاکستان په اړه وړاندې کړی دی. افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو او نورو کړنو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت لیک استولی دی. د ننګرهار ولایت چارواکي په پام کې لري چې د ولسمشر د حکم سره سم په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر ته ورسوي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې له ورځې چې د مارچ 14 ده، د شاوخوا 1500 هکتار مځکه کرل شوو کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین پیلوي، او دا هدف به د 1496 کال د ثور تر وروستیو پورې ترسره کوي. د خوګیاڼي په خبره اټکل کی چې په دې ولایت کې شاوخوا 4000 هکتار مځکه کې یا کوکنار کرل شوی او یا هم د کرلو لپاره زمینه ورته برابره شوې ده. دې ته په کتو چې د غمځکې تر ډیره په هغو سیمو کې دي چې د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې دي، نو دا پروګرام به څرنګه عملي کیږي؟ د ننګرهار د والي ویان وایي
موږ هڅې پیل کړې چې له درې لارو څخه ګټه واخلو. هم د ولسوالۍ مقام د هلو ځلو بزګرانو ته د امکاناتو د ورکړې په ترڅ کې د مخابرو سره د خبرو اترو له لارې، او که اړتیا ولیدل شي د نظامي حرکت له لارې به موږ هڅه وکړو چې د کوکنارو کښت حداقل راښکته کړو.
ښاغلي خوګیاڼي وویل د تېر کال په پرتله په دې ولایت کې د کوکنارو کرکیله زیاته شوې ده، خو نوموړي دقیق ارقام ورنه کړل. د اسرائیل صدر اعظم د روسیې ولسمشر ته ویلي تر څو پورې چې ایراني سرتیري او پوځي سلاکاران په سوریه کې موجود وي په دې هیواد کې سوله نشي راتلی. بنیامین نتنیاهو پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. دا نتنیاهو دفتر ویلي نوموړي له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې په سوریه کې د ایران د نیت په اړه په تفصیل خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي تر کومې پورې چې ایران هلته وي او وایي چې اسرائیل به له منځه یوسي سوله به رانشي. ایران او د تهران له ملاتړ نه برخه همرا وسلواله ډله حزب الله د سوریه په جګړه کې د بشار اسد له حکومت ملاتړ کوي. اسرائیل او متحده ایالات حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا متحده ایالاتو دوی به د اتش پیتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او لوړپوړو مشرانو قربتوب وکړي چې د اسلامي دولت ډلې عدایش پر وړاندې مبارزې په اړه بحث کوي. ټاکل شوې دغه غونډه روانې مارچ میاشتې په 22مه نیټه په واشنگتن کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه پر ورځ یو اعلامې په خپرولو ویلي چې دا به د 2014 کال د ډسمبر میاشتې راهیسې چې د داعش پر وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلاف عملیات پیل کړل لومړنۍ او بشپړه غونډه وي. د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي چې په دې خبرو کې به تر ډیره په عراق، سوریې او ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد عملیاتو د پیاوړي کېدو پر لارو چارو بحث کیږي. او د روسیې دولتي رسنیو رپورټ ورکړ چې د ترکیه او روسیې ولسمشرانو په مسکو کې د دوی د راتلونکي لیدنې په اړه پراخه ایجنډا برابره کړې ده. تاس او انټرفاکس خبري آژانسونه ویلي په سوریې او عراق کې روانه شخړې، اقتصادي مسایل او د تروریزم پر وړاندې جګړه مسکو د نننۍ غونډې د ایجنډا او موضوعاتو مهم بحثونه دي. په راپورونو کې راغلي چې په ترکیه کې د روسیې د پخواني سفیر اندري کارلوف د وژلو په تحقیقاتو به هم په دې غونډه کې خبرې وشي. اردوغان داسې مهال روسیې ته سفر کوي چې له ناټو، متحدانو او اروپایي ټولنې سره د ترکیې اړیکې کړکېچنې شوې دي. دوستانو، د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په صفه ډول ووري. د امریکا د پوس یو لوړ پوړی افسر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د پوس د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا سنا مجلس ته وویل چې د افغانستان د جګړې د اوسني په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره نورو سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا ده. دی وایي د افغانستان لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کیږي. جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې ورو.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکایي ځواکونو قومندان پرون خبرداري ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د طالب وسلوالو د ماتولو لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لري. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل پرون د امریکا د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دوی د افغانستان د جګړې په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره پر یوې نوې ستراتیژۍ کار کوي. جنرال ووتل وایي باور یې دی چې تازه دمې ځواکونه به په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت اغېز
We are developing a strategy and we are in discussion.
دوی موږ د پرمختګ پر یوې ستراتیژۍ کار کوو. په دې اړه اوس مهال له دفاع وزیر سره بحثونه لرو. زه او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن خپل تر ټولو شوړاندیزونه دفاع وزیر ته ورکوو. موږ د پرمختګ په انتظار یو. زه باور یم چې په دې ستراتیژۍ کې به افغانستان ته د نورو تازه تم سرتیرو لیږل شامل وي. څو افغان ځواکونو ته د سلام مشورو او مرستې ماموریت لا نور اغیزمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي دغه هیواد په کورنۍ جګړې کې ښکیل نه دی، بلکې د دوی په خبره له نړیوال تروریزم سره مخامخ دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل هر هغه اقدام چې د تروریزم په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو په برخه کې کیږي دوی یې هرکلی کوي. جنرال وزیری د افغان ځواکونو پر لا پیاوړي کېدو ټینګار وکړ او وویل
زمونږ پالیسي او زمونږ موضوع دا ده که په افغانستان کې جګړه د تروریزم سره ده. افغانستان قربانی دی. باید امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریزم نه رنج وړي دوی ټول باید افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي.
امریکایي ځواکونه له 14 کلونو راهیسې په افغانستان کې حضور لري او د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدمهاله بهرنۍ جګړه بلل شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن هم تیر میاشت افغانستان ته د نورو سرتیرو د اړتیا خبره کړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه د افغانستان د جګړې په اړه کومه مفصله ستراتیژي نه ده وړاندې کړې، خو د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور د دوام ملاتړ کړی و. د ناتو ائتلاف د محل په افغانستان کې څه باندې 10,000 پوځیان لري چې شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونه دي. د افغانستان ملي پوځ او پولیس د دغه هیواد د جګړو مشري په خپله کوي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قومندان وایي په افغانستان کې د روانې جګړې د حالت د ماتولو لپاره په دې هیواد کې نورو امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیوي مجله عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم ادبی راډیو مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د تحفۃ القادریه کتاب په باره کې د افغان محقق عبدالباقی لمن غزنوی مرکه اوري.
تقریبا څو سو کال مخکې کتاب دیده، ډیر ارزشمند اثر دی.
قیصر اپریدی د نوې شاعری، منل شوی دودونو او نوې تخلیق په باره کې راته غږیږي.
په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیر شي هغه د معمول ژبه پاتې نه شي.
فرید الله قربان خپل شعرونه راوروي او راته وایي چې په خپلو شعرونو کې کومو موضوعاتو ته توجه کوي. در څه وروسته راځي لومبای رحمت الله افغان د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د روی سینما او تیاتر موسسې د لومړي ځل لپاره په هرات کې مدرنه تیاتري ننداره وړاندې کړه. د دغه هنري پروګرام جوړونکي وای د دغه نندارې له جوړولو څخه هدف د تیاتر د هنر بیا احیا او پراختیا ده. د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس اریا روفیان د دغه موسسې هغه ننداره چې د کب د میاشتې په 14مه د زروانی نیم په نوم جوړه شوې وه بې ساري وبلله او د هلپ موسسې له چارواکو یې مننه وکړه چې له هنرمندانو سره یې د دې نندارې په جوړولو کې مرسته کړې وه. د رابی په نوم د سینما او تیاتر موسسه په خپلو نندارو کې ورځنیو موضوعاتو ته توجه کوي او هغه د تیاتر نندارو په بڼه وړاندې کوي. زه رواني نه یم او د مهاجرت پر ستونزو جوړه شوې ننداري چې په دې وروستیو کې جوړه کړې وي د تیاتر د مینوالو له ستاینو سره مخ شوې دي. د کب د میاشتې په 14مه نیټه په لندن کې د افغان محصلانو لخوا د اکبر کرګر د نوي چرنس کتاب ماته یو دریاب د نورا مخکتنه وسوه. ماته یو دریاب د نورا کتاب د غنی خان د افکارو، فلسفې، شعر او شاعري په باره کې د ښاغلي کرګر دوهم اثر دی چې په دې وروستیو کې چاپ شوی. د تان ویب سایټ په حواله د غونډې په پیل کې لندن میشت افغان شاعر نظیف تکل خبرې وکړې او ویل تر اوسه د غنی خان پر افکارو، شعر او هنر 15 مستقل کتابونه کښل سوي دي چې زما په فکر لومړنۍ یې هم اکبر کرګر لیکلی وو. غنی د شګو په محل کې او وروستی همدا دی ماته یو دریاب د نور اثر دی چې کرګر په دې وروستیو وختونو کې بشپړ او چاپ کړی. د تکل په وینا په غنی خان باندې ډیرو لیکوالو او چلونکو خبرې کړې، چا شاعر فلسفي بللی او چا فلسفي شاعر بللی دی. خو کرګر صاحب د هیګل، کانت، نیچا، ټیګور او نورو د نظریاتو په رڼا کې د غنی خان افکار راسپړلی دي. افغان کیسه لیکوال سلمل شینواری په خپلو خبرو کې د ښاغلي کرګر هڅې وستایلې او یاد آثار یې ژور او جامع وباله. د غونډې په پای کې ښاغلي اکبر کرګر له برخوالو مننه وکړه او د دوی پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د څلویښتو مخکښو هنرمندانو د نقاشي اثر نندارې ته وړاندې سول. په هغه نندارتون کې چې د کب د میاشتې په 14مه د هرات ولایت د علامه صلاح الدین سلجوقي په تالار کې جوړ شوی و، په مختلفو وختونو کې د څلویښتو مخکښو ښځو هنري اثر نندارې ته وړاندې سول. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اریا روفیان د هرات ولایت د ملي نګارستان دا نوښت وستای او له کارکوونکو یې مننه وکړه چې د اثار یې راټول او نندارې ته ایښي دي.
په دې وروستو کې په افغانستان کې د ټیکا په نوم یوې ترکی موسسې د تحفۃ القادریه په نوم د افغان لیکوال ابن امیر یو کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په وصف کې لیکل شوی افغانستان ته سپارلی. د ترکیې د انادولو خبری آژانس د راپور له مخې تحفۃ القادریه د 1922 او 1923 کلونو ترمنځ لیکل شوی اثر دی. ډیری افغان محققان او په افغانستان کې د قادریه طریقې پیروان دا کتاب ګټور بولی. په همدې اړه مې له افغان شاعر او محقق عبدالباقی لمن غزنوی سره چې په افغانستان کې د مختلفو طریقو په باره کې ګڼ اثار لیکلي دي مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی لمن، په دې وروستو کې د ټیکا موسسې چې د ترکانو یوه موسسه ده، د یو افغان لیکوال یو کتاب چې د عبدالقادر ګیلانی په وصف کلیکل سوی او د دې طریقې په وصف کلیکل سوی ده، دا کتاب افغانستان ته سپارلی. تاسو چې دا کتاب کتلی او لوستی، د دې کتاب په حیث کې راته ووایاستئ چې دا څومره د دې طریقې د معرفي او مخصوصا د قادریه طریقې د مرشد د معرفي په برخه کې څومره مفید کتاب ده، او بل په افغانستان کې د دغه طریقې څومره پیروان دي؟
د لوی خدای په سپیشل نامه طریقې مبارکې قادریه اصلا د دې طریقې مبارکې د اسلام په صدر کې د حضرت علی کرم الله وجهو د وخت نه چې ټول طریقتي سلسله یعنی د تصوف ټول طریقو په حضرت علی کرم الله وجهو ختميږي، خو خاصتا طریقې قادری شریف منسوب دی حضرت علی کرم الله وجهو ته. نو بیا د حضرت شیخ عبد القادر ګیلانی په وخت کې د قادریات طریقې په نوم مسمه شو، د په نوم مسمه شو، ځکه چې په دې وخت کې دغه طریقه خپل هغه اوج ته ورسیدل. حضرت شیخ عبد القادر ګیلانی په 1401 کال هجری قمری په بغداد کې زیږیدل، لوی آثار لري، قران عظیم شان تفسیر لیکلی ده، په اجیلانی تفسیر په نامه پښپګو ټکو چاپ شوی ده، عربي په عربي تفسیر دی، غنیۃ الطالبین دی په شریعت کې یو کتاب دی، فتح الربانی دی، مجالس وعظ دی په مدرسه کې دی حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی، فتوح الغیب دی، جلاء الخاطر دی، مکتوبات دی حضرت قوس اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر گیلانی، نور کتابونه دی. نو د مبارکه طریقه په افغانستان کې د مولا نجم الدین اخونزاده چې اصلا د غزنی دی په ننګرهار کې مزار مبارک دی، الته ډیر خلک پیژني، د دې په وخت کې دغه طریقه راغله او خپل اوج ته رسیدلې. بیا دې
په خیدا به کوم کلونو کې راغله؟
تقریبا 200 کال مخکې به. بیا دې نقیب سم مبارک په چې د بغداد نه راغی خپل ورور پیر عبد السلام سره، دغه طریقه به بيخي خپل اوج ته رسیدل. اوس په افغانستان په ټولو ولایتو کې خصوصا پښتون مشتو سیمو کې دې زخته پیروان لري قادریه شریف طریقه. یوازې زمونږ د غزنی په خار کې مونږ د قادریه شریف دوه درې خانه قبیله رو په کابل کې هم دسیدي پیروان ډېر لري، زخته زیات د افغانستان په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې. او د دې طریقې پیروان فرق د نورو طریقو سره دا دی چې هغوی په خفي ذکر کوي، دوی په جهر ذکر کوي، په جمعې په شپه دوی سره یوځای کېږي، په خانقاګانو کې قمری میاشت په یو لسمه شپه هم سره یوځای کېږي، ذکر و اذکار دی، مناجاتونه دوی وایي.
ایلمن صاحب، دا کتاب چې د قادریه طریقې د مرشد په ارتباط باندې یو افغان لیکلی ده، دا کتاب تاسو لوستی ده؟ د دې کتاب په عیسه کې راته ووایاستئ چې په دې کتاب کې په کومو مسایلو بحث سوی ده، خپله د دې طریقې د معرفي په برخه کې څومره ګټور کتاب؟
په تېره هفته کې ټیکا په نامه یو ترکیه او مؤسسه ده د افغانانو سره په ټولو مسایلو کې په ټولو ارسو کې کومک کوي. دوی یو پخوانی پښتو کتاب د کوم موزیم نه د اروپا نه پیدا کړی، دا یې چاپ کړی و، او دا کتاب تحفة القادریه په نامه یادیږي، پښتو کتاب دی. هغه غونډه مخکتنې ته زم تللی وم، کتاب مې اخیستی، کتاب مې مطالعه کړی ده. کتاب ډېر ښکلی کتاب دی، د پښتو یو یعنی لرغونی اثر بلل کیږي، او د قادریه شریف د تاریخي په اکل هم ډیر معلومات پکې شته. ډیر غټ کتاب دی، د مسنوي شریف تر اندازه پورې د غټ کتاب دی، 1500 صفحې به. نو کتاب مشکل یو دا دی چې په دې د لیکلو په کې د پښتو ګرامر کې دقیق نه ده مراعات شوی. نور نو تاریخي ارزښت دی چې دا د پښتو یو قدیمی شعري اثر دی، دا ډیر بارزښت اثر دی. دا د ټیکا د محسن مونږ ډیر مننه کوو چې دا کار د پښتو فرهنګ ته، ادب ته، د افغانستان فرهنګیانو ته، د فرهنګي ټولنې ته، د افغانستان لپاره یو ډالۍ و، یو هدیه و، او عالي سلوک ته، د قادری شریف پیروانو ته دا یو ډالۍ و، دا یو تحفه و، ډیره قیمتي تحفه و، خلک خوشحاله دی د دوی نه. اما کاشکې د چاپ نه مخکې ده یو پښتون ادیب ته، یا علوم اکاډمی ته، یا مثلا کابل پوهنتون ادبیات پوهنځي ته، یا رفیع صاحب ته، یا بل څوک ته چې لافلا دوی سره به کومک کوله، دغه د سیاق د کلام چې دی هلته مثلا په مشکل په کار د یو ځای لیکلی ده. نور هم داسې املایي انشایي ګرامري مشکلات پکې دي. نور نو د قدامت په حساب تقریبا د 300 کال مخکې کې کتاب دی، ده ډیر ارزشمند اثر دی.
ایلمن صاحب، مشخص بحثونه چې په دې کتاب کې سوي دي څه دي؟
شروع کې هم دی د حضرت باری تعالی، نعتونه دی د حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم، بیا منقبت دی د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی په وصف کې، اشعار دی، بیتونه دی ډیر فریمانه، بیا قصیدې خوارق دی د حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی کوم کرامات او خوارق شدی دای منظوم لیکل.
څه استفاده کیدای سی له دې کتابه؟ علاوه له دې چې فرزند یو تاریخي اثر ده، قدامت لري، په پښتو لیکل شوی ده، عملا له دې نه څه استفاده کیدای سی په اوس وخت؟
ولی نه، اوس موږ تاسې د نوی نسل د پخوانیو موږ د پخوانیو مشاهیرو نه، فرهنګي مشاهیرو نه، عرفاني مشاهیرو نه اکثرا ناخبره دی او استفاده ترې ډیر کولی شي. محققین د قاضي شریف د تاریخي پاکل کوم کس چې تحقیق کوي، څېړنه کوي، یا د تصوف پاکل څېړنه کوي، یا د پښتو ژبې د پخوانیو منظومو آثارو پاکل څېړنه کوي، دا یو غنیمت اثر دی.
او ډېر زیات مننه
تاسو نه مننه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تیرونه مولا شاعر او کرکتون کی قیصر افریدی سره د مرکه لومړی برخه چې د کرکتنې پروسنی حالت غږیدلای وو خبره کړه. تنن په خبرونه کې خاغله افریدی راته وایي چې لا ادبی دودونو نوې شاعری او تخلیق سره څه کول پکار دي چې هم د منلو وي او هم د وسنی وخت غوښتنو ته ځواب وایي. تاسو را بولم له ښاغلي افریدی سره د مرکه د وروستۍ برخې اورېدلو ته چې زموږ همکار بارکوال میاخیل ورسره کړی ده.
قیصر صاحب، څنګه چې زموږ غوندې په یوه وروسته پاتې ټولنه کې عام ټولنیز بدلون راوستل ډیر ګران وي او خلک ډیر په ګرانه بدلون ته تیارېږي، همداسې د ادبي دودونو بدلول دي. په معاصر وخت کې چې په پښتو شعر کې نوې تجربې کېږي، ځوانان نوې استعارې او نوې تشبیهات کاروي، څه فکر کوئ چې ځینې خلک له دغسې تشبیهاتو او استعارو سره مخالفت کوي او د ځوانانو پر شعر نقد کوي چې دغسې استعارې کارول په کار نه دي یا دا له شعر سره معقول تشبیهات نه دي، څه فکر کو چې په شعر کې نوې تجربې پکار دي، نوې استعارې راوړل پکار دي کنه په هغو زړو کلیشو باندې شعر لیکل صحیح دي؟
داسې یو خبره ده چې شعر لیکل زما په نزد یوازې د شعر خبره به نه کوو، بلکې د هر یو هنر خبره به وکړو چې هر یو هنر چې دی هغه موږ ته یو څیز ایجادوي یا تخلیقوي، خو دغه څیز زموږ د وخت یا زموږ د عصر یا زموږ د معروض د ځینو خاصو ضرورتو تر مخه داسې کوي. نو کم څیز چې نوی په کم سیز کې چې نوښت نه وي یا د زمونږ د دور د ضرورتو زمونږ د دور د غوښتنو مطابق نه وي، نو هغه سیزونه مثلا که په نن وخت کې زه په بازار کې د بیډ او د کټ په ځای باندې چوکۍ خرڅوم، هر یو سړی به دا وایي چې دا ته کومې زمانې خبرې کوي، دا زمانه کم ځای ته تللې ده او ته په کم ځای کې روان یې. نو د هنر بنیادي مقصد خو نوښت دی، او نوښت بیا هم دا دی چې موږ زړې استعارې په زوړ انداز باندې په زوړ تکنیک نه شو استعمالولی، همدغه شان تشبیه او همدغه مجازی مرسل دی، همدغه شان نور چې څومره شعري صنعتونه دي، د دې صنعتونو مقصد هم دا دی چې دا کومه تړلې او ټاکلې ژبه نه ده. د شعر ژبه چې ده دا د منطق نه، د فلسفې نه، د ساینس د ژبې نه، د دې نه صرف په دې وجه بېله ده چې د ساینس فلسفې او منطق ژبې چې دي دا ټوس او مشخص ژبې دي، دا یا خو ته بدلولی نه شي ځکه چې دا ته بدلوې د دې شاته چې کومه ټاکلې تیوري وه ټوله ورسره بدلېږي. او د شعر ژبه چې دا چونکې په هر وخت زمونږ د نوښت غوښتنه کوي، نو بیا د شعري صنعتونه جدید د جواز هم دغه دی چې دا په هر وخت کې دام د صنعتونه جدید هم موږ بدلولی شو، د دې صنعتونو په ذریعه موږ خپله ژبه زموږ د خپل اظهار پیرایې او سانچی چې دي هغه هم بدلولی شو. نو اگر چې د استعارې د بحث چې دی دا په ادب کې یو متنازعه بحث دی، او په دې باندې دوه ډلې موجودې دي چې یوه ډله دا ګڼي چې استعاره په شعر کې بغیر د استعارې نه اډو شعر تخلیق کېدای نه شي یا د شاعر مقاصد چې دي هغه پوره کېدای نه شي، او دویمه ډله چې هغه دا ګڼي چې په شعر کې براه راست تخلیق بغیر د استعارې بغیر د تشبیه نه هغه داسې دی لکه موږ د یو ګلاب مشاهده کوو او د مخامخ د ګلاب په شکل کې کوو، اما د استعارو او د تشبیهات په لباس کې نغاړل شعر داسې وي لکه یو ګلاب چې موږ د هغې تصویر وستې وي موږ د ګلاب تصویر ته ګورو. نو په خپل ځان کې دا یو متنازعه بحث خو دی، زما خپل انداز دی، زما خپل نظر دا دی چې دا انحصار لري د استعارې په استعمال باندې چې یو شاعر استعاره استعمال کړې ده مګر په داسې دود استعمال کړې ده چې هغې نه یوازې دا چې هغه تخلیق روخانه کړی دی، بلکې مستعار او مستعار منه دواړه روخانه کړی دی. په داسې صورت کې د استعارې شان چې دی هغه اوچت شي، کمزور نه شي، او دا انحصار لري د شاعر په تخلیقي استعداد باندې. مګر ځینې شاعران داسې دي چې هغې استعاره استعمال کړي، نه یوازې ده چې هغه د تخلیق شان ورسره اوچت نه شي، بلکې د استعارې شان هم ورسره متاثره کیږي. دا اوس د نسیم اسار د سویلي پښتونخوا یو شاعر دی، دغه چاپ شوی ده، په هغې باندې ما سریزه کې هم د هغه په استعارو باندې خبره کړې ده. او زه خپل ځاني د دې په حق کې یم چې د نن وخت مطابق که استعارې چری هغه وي چې زما د نن وخت ضرورتونه د ځان سره په تخلیق کې راوړي، خو نو د هغه استعارې جواز هم شته دی، په هغه استعارې سره تخلیق هم ښکلی کېږي. او د هغه تخلیق په منظرنامه کې چې هغه استعارې ته او د هغې استعمال ته ګورو، نو د استعارې شان هم ورسره اوچتېږي. او هغه خلک چې مثلا دا ګڼي چې نه استعارې دی بس د یو خاص تکنیک لاندې په هغه ډول استعمالېږي کوم چې دې نه مخکې په کلاسیک کې استعمال شوی دي، نو زما په خیال په دې سره دا نه د استعارې سره انصاف دی او نه د تخلیق سره انصاف دی.
موږ دا ویلی سو چې شعر له معمول ژبې غیر معمولي استفاده کول دي، یعنی د معمول ژبه په غیر معمولي ډول استعمالول دا یو شعري هنر دی. څه فکر کوئ زموږ چې کومه شاعري کېږي، موږ څومره شاعري، موږ دا ویلی سو چې دا واقعا په هغه کې د ادب یا د شعر روح شته؟ په کې ځکه ډېر داسې شاعران هم شته چې هغوی عام د معمول تورې راخیستې، یوازې د شعر چوکاټ ته په ردیف قافیه کې بند کړي وي. آیا موږ هغه ته شاعري ویلی سو؟ موږ هغه ته هنر ویلی سو؟ که نه، هنر خصوصا شعر هنر یو بل څه دی.
تاسو به غور کړی وي چې کله د شاعرۍ نه یو خوا ته خبره کوو، د سیمټ او شګې، د شګې مختلف قسمونه او اوبه، د دې د مزش نه مونږ یو مساله جوړه کړو، نو په انفرادي شکل کې د دې خام مواد چې دي، شګه، د سیمټ، د اوبه دي، مونږ دا په انفرادي شکل کې د دې سیمټ او شګه اوبه ویلې. خو کله چې د دا خپلو کې امیز شي په یو خاص تناسب سره او د دې نه یو سیز جوړ شي، نو بیا هغې ته مونږ شګه او سیمټ او اوبه نه وایو، هغې ته مونږ مساله وایو. په شعر کې چې کومه د معمول ژبه ده، کله چې هغه د تخلیقي تجربې نه تیره شي، هغه د معمول ژبه پاتې نه شي. مختلف الفاظ د هغې د هغه الفاظو خاصیتونه هغه په یو بل کې مدغم شي، امیز شي، او د هغې امیزش په نتیجه کې چې کوم سیز پیدا شي، هغه بیا هغه سیز نه وي، هغه د خپل خام مواد نه په خپل تعریف کې بیل وي. اوس خبره ده چې یو سړي الفاظ د ژبې راواخیستل او د خپل معمول سره سم په خپلو همغو معنویتونو کې استعمال کړل، نو د دې مطلب دا شو چې هغه د تخلیق د مرحلې نه تیر نه شول، هغه د هغې د امیزش یې ونه کړو، د هغې د امیزش نه یو نوی سیز پیدا نه کړو، یو نوی معنویت یې پیدا نه کړو. چې پیدا یې نه کړو، دې مطلب دا دی چې هغه شعر هم ونه لیکل. اوس دلته دا سوال را پیخیږي چې آیا شعر صرف د منظومیت نوم دی؟ نو زه به تاته دا ووایم چې پخوا ډېر داسې شوي دي چې مثلا د ښکار په موضوعاتو باندې ځینې منظوم سیزونه شوي دي یا نور. صرف شعر منظوم کول دا تخلیق معنا نه لري. تخلیق معنی دا ده چې ستا کوم خام مواد دي هغه تامیز کړل او د هغې نه تا یو داسې سیز پیدا کړو چې هغه سیز په حقیقت کې یو تخلیقي تجربه ومنلی شي، وګڼلی شي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دلته تخلیق شوی دی. ژبې استعمال چې دی په شعر کې، دا دی چې ژبه به د خپل عمومي استعمال نه اوچتوي، د هغې د امیز نه به یو نوی سیز، یو نوی معنویت، یو نوی مفهوم به پیدا کوي، نو هله به موږ دا ګڼو چې دا سیز د تخلیقي تجربې نه تیر شوی دی.
زموږ په کلاسیک شاعري کې له شعري صنعتونو ډېره استفاده کېدل، خو په معاصر وخت کې د صنعتونو استعمال ډېر کم شوی دی. مګر اوس هم ځینې ځوانان په قالبونو، په فورمونو یا په تخنیکونو کې تجربه کوي. څه فکر کوئ چې په نوې فورمونو کې تجربه کول به ډیر ارزښت ولري، که به دا ډیر ارزښت ولري چې په شعر کې د نوې خبره وسی؟
زما خیال شعري تجربه که اره تجربه وي، که هغه په غزل کې وي، که هغه په نظم کې وي، که هغه په کیته کې وي، که په نوې قالب کې وي، که په زوړ قالب کې وي، د یو لیک د پاره، د یو تخلیقي لیک د پاره بنیادی شرط دا دی، اول شرط دا دی چې به تخلیقي وي. دا غې نه پس بیا موږ دا کتلی شو چې یاره دا کیته، یعنی د وړمبي خبرې تعلق د یو سیز د تخلیقي حیثیت سره دی، د دویمې خبرې تعلق د یو سیز د صنفي حیثیت سره دی. نو صنفي تجربې په خپل ځان کې بدې نه دي. که څوک په نظم کې تجربه کوي، که څوک په هایکو کې تجربه کوي، که څوک په واګه کې تجربه کوي، دا صنفي تجربې دي. خو دا صنفي تجربې چې کوم سیز ته اړتیا لري په تخلیقي لحاظ، هغه تخلیقیت دی.
شعر ځینې پوهان په دې نظر هم دي چې هغه وایي هر قالب یا هر فورم چې دی، هغه په خپله له ځان سره نوې خبره یا نوی شعر راوړي. له دې سره څومره جوړ یاست؟
زما خیال دی چې د غزل چې کوم کالب ده دا خو یو مشخص کالب ده، او ته ګوري چې بده مشخص کالب کې تا یو قسم خبره کړی وي ما بل قسم خبره کړی وي. بیا مثلا بارکوال میاخیل یو شاعر ده، نو هغه په بده یو کالب کې مثلا سل غزلې لیکلې وي، په سلو غزلو کې داغه جدا جدا خیالات وي، دا ولي وي؟ د دې مطلب دا دی چې کالب چې ده هغه ځان سره مشخص خبرې نه راوړي، په هغه کالب کې مشخص خبرې ځایول دا د یو شاعر د تخلیقي استعداد خبره وي.
که زه خپله تجربه درته ووایم قیصر صاحب، ډیر وخت داسې سوي دي چې فرضاً له ما سره خیال وي، نو ما هیڅ دې ته هغه نه دی کړی چې دا زه اوس په نظم کې ولیکم که په غزل کې، په خپله بس هغه چې تخلیقي لمحه راسي هغه په خپله په هغه کالب یې ځان ته غوره کړی دی، یا په غزل کې ولیکل سي، یا له ما په آزاد شعر کې ولیکل سي، یا په څلورزه کې ولیکل سي.
اصل مسله دا ده چې زمونږ په ادب کې چې دا مختلف اصناف متعارف شوي دي، یوازې په شاعرۍ کې نه، دلته بزغه دور سره د نثري تخلیق خبره هم وکړه. هغه صرف د دې لپاره چې چونکه ادب یعنی تخلیقي ادب دا د کردار نگاری مترادف ده، او کردار چې ده دا په واقعیت کې ځان ښکاره کوي، او واقعیت چې هغه په یو ماحول کې ځان ښکاره کوي. دا موږ چې په افسانه کې یا ډرامه کې کوم څه پلاټ وي، پلاټ څه شی ده؟ دا یو خاص ماحول وي، په هغه ماحول کې یو خاص واقعیه وي، او په هغه واقعیه کې یو خاص کردار وي، ځینې خاص کردارونه وي. نو خبره بنیادی دا ده چې دا مختلف صنفونه جدید د دې جواز څه ده؟ د دې جواز دا ده چې موږ سره چې کوم موږ چې کوم تخلیقي واقعیت پیش کوو، دا ځینې خو په خپل ماهیت کې دومره لوی خواره واره وي چې هغه د ناول د چوکاټ نه بغیر پیس یو چوکاټ کې نشي ځای ده. نو موږ مجبور وو چې د هغې لپاره ناول چوکاټ غوره کوو، د هغه په شعوري حالت کې وي او که څنګه چې تا وي په غیر شعوري حالت کې وي. بیا ځینې داسې وي چې هغه د افسانې په چوکاټ کې ښه په موضوع شکل کې ځایږي، ځینې د ډرامې په شکل کې. همدغه شان په منظوم ادب کې موږ ګورو چې په کومو واقعیتونو کې نسبتاً یو تسلسل موجود وي، هغه موږ په یو باریک انداز پیش کوو، د هغې لپاره موږ سره د نظم مختلفې بڼې دي. بیا ځینې داسې دي چې هغه ډېر وړوکی پیشکش وي، د هغې لپاره مثلا کیته ده، رباعي ده، یا د غزل شعر دی وغیرہ. نو دلته دا سوال چې دی دا د صنفونو سره تعلق لري، او صنف چې دی چې څومره مختلف مخې ته راغلي دي، د دې ضرورت تر مخه راغلي دي چې کوم واقعیت وي د هغې واقعیت په تناسب سره بیا دغه صنفونه چې دي موږ یا انتخاب کوو په شعوري یا غیر شعوري حالت کې، او یا بیا دا دی چې یو تخلیقي بهیر چې وي هغه د ځان سره خپل هیئت په خپله راوړي. خو دا خپل هیئت په خپله راوړي دلته کې یو مسله چې هغه بیا د آزاد نظم یا د نثري نظم د دې نظمونو سره تعلق لري، او بالعموم دا ګڼل شوی ده چې یاره دا سیزونه چونکې د کافیه او ردیف د دین آزاد شوي دي، خبره یوازې د کافیه او ردیف آزادي نه وي. موږ چې کله په عروضو کې شاعري کوو نو د عروضو نه جوړ شوي چوکاټونه چې وي هغه داسې وي چې هغه یو اجتماعي چوکاټ وي، مثلا د غزل چوکاټ دی دا اجتماعي چوکاټ، او په دې چوکاټونو چې څنګه ته په دې تړلو چوکاټونو کې شاعري کوي په دې تړلو چوکاټونو کې زم شاعري کوم. اوس سوال دا دی چې یو سړی په شخصي بنیاد دا چوکاټ بدلولی شي، مثلا د غزل چوکاټ دی هغه ته په شخصي بنیاد بدلوي، نو چې هغه چوکاټ ته بدل کړو هغه چوکاټ بیا د غزل چوکاټ پاتې نه شي، هغه ته به روم ورو ته بیا د بل کوم صنف نوم ورکړه. ځکه چې د غزل د چوکاټ چې کوم تقاضي دي هغه دا دي چې دواړه مصرې به متساوي وي، هم کافیه به وي اولنې، بیا په شعرونو کې هر دویمه مصره چې ده هغه په کافیه او ردیب کې ریپیټ کیږي او د مطلع سره وزن هم آهنګ کوي. همدغه شان د شاعر تخلص ده په دې قاعده باندې چې ته ورسېږي، نو دلته چې کوم د غزل چوکاټ متعین شو، د عروضو متعین شو، او دا چوکاټ چې دغه سوي خو د غزل چوکاټ دی، خو کتاب کې بدلون وکړو نو هر څومره ښه وي که هر څومره خراب وي خو د غزل چوکاټ به نه وي. اوس د آزاد نظم مسله چې ده هغه یوازې د کافیه او د ردیب نه د آزادۍ مسله نه، د چوکاټ نه د آزادۍ مسله ده. دلته کې هر یو شاعر چې آزاد نظم لیکي، نو موږ د یو شاعر په باره کې دا نه شو ویلی چې ادب په نظم کې چوکاټ نشته دی. په دې ماده کې یو سیزم بغیر چوکاټ نه وي، ته د ګیلاس نه پس مکه اوبه توی که هغه هم د یو چوکاټ په شکل کې ښکاري. او صرف سوال دومره وي چې هلته په غزل کې اجتماعي چوکاټ وي او دلته ستا شخصي چوکاټ وي.
قیصر صاحب، وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړئ، دا چې خبرې مو ډېرې پر ادب پوهنه وکړې، نو که پیل ستاسې له دوو نثري کتابونو وکړئ، فکر کوم ستاسې دوه کتابونه په نثر کې چاپ دي، پر هغوی که لنډې خبرې راته وکړي چې دغه کتابونه د څه په اړه دي، او وروسته که ستاسې د شعري مجموعو په اړه معلومات راکړي.
جی بالکل، لیک او تخلیق زمان نثري کتاب دی، او په دې کې متفرق مقالې دي، ادبی مقالې دي او په داسې وخت کې چې دا مقالې کله مالی کله نو اگر چې زما د اعتماد نو یې غنی زه په ادب کې کوم لویه کارنامه کوم خدا حقیقت ته چې پاغي کې کوم موضوعات مار نیول او چړل می نو ما داسې محسوسول چې په دې موضوعات باندې پښتو ژبه کې لیکل نه دي شوی یا ډېر کم شوی یا ډېر مختصر شوی دي نو لیکو تخلیق دا مقالو مجموعه ده بیا پاغي په دویم نثر کتاب چې دا زما جمالیات یو نظریاتي جاج ده دا د جمالیات په موضوع باندې ما لیکلې ده او د یو دی نظریاتي تقاضی لاندې مې لیکلې ده او زه به دا ویم چې په د جمالیات په باره کې په مختلفو نظریو کې یو نظریه د افادې نظریه ده نو دغه افادې د نظریې لاندې ما لیکلې ده په هغه سلسله کې چې څومره زما توان کېده نو ما تفصیل او تعبیر او دلیل دا ټول سیزون استعمال کړي دي او ما دا ثابته کړې ده یا د ثابتولو کوشش مې کړی ده چې کوم سیز زمونږ دپاره مفید وي هغه زمونږ دپاره ښکلی وي مطلب دا چې ښکلا چې ده دا په خپل ځان کې خپل قدر نه ده دا یو بل سیز ته اشاره کوي هغه افاده ده او بیا افاده هم په خپل ځان کې کوم قدر نه ده دا یو دریم سیز ته اشاره کوي هغه د انسان بقا ده لہذا انسان د بقا دپاره چې کوم سیزونه دغه په بقا کې معاون پاتې شوي دي یا پاتې کېږي یا ته زمونږ توقع دغه سی وي نو هغه زمونږ دپاره مفید وي او چې کوم سیزونه مفید وي د هغې په باره کې زمونږ نظر داسې جوړ شوی وي چې هغه سیزونه مونږ ته ښکلي ښکاري سیزونه په خپل ماهیت کې نه ښکلي وي نه بدرنګ وي شعري مجموعه زما وړمبی د غزلونو مجموعه ده د مات کودی ریحان په نوم باندې بیا پاغي پسې دویمه مجموعه چې دغه د سل نمونه د عشق نور دی په دې نوم باندې د کې آزاد نظمونه دي او ورسره شمېر د غزلونو هم دی او درېمه مجموعه ده اوس یو کال وړاندې د لادوا په نوم چاپ شوې ده او اوس یو شعري مجموعه ما سره تیاره بلکې دا به وایم چې د چاپ د پروسس دپاره بالکل اویلیبل دغه هغې ته مې نوم ورکړی دی سا چپ سړی یم او د دې نه علاوه یو نثري کتاب دی چې هغه د تهذیب په موضوع باندې لیکل شوی دی تهذیب څېړنه او کره کتنه
په پای کې که بس خپل یو بل شعر راواوروئ که غزل راته وایست او که نظم ستاسې خوښ
جی بالکل غزل به درته واورم د خپل تندی صفا محراب مې زمانې ته ورکړو سجده زما شولې ثواب مې زمانې ته
ورکړو
او زه د جذباتو سمره نوره قربانی ورکړم زه د جذباتو سمره نوره قربانی ورکړم د خپل برخې هر ګلاب مې زمانې ته
ورکړو
او محجوبه خلکا اوس به خپل انجام ته هم ګورم محجوبه خلکا اوس به خپل انجام ته هم ګورم ځان مې بربند کړلو حجاب مې زمانې ته ورکړو او لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته لاړم د خپل زړګي په غار کې مې پناه واخیسته چې لا جواب شوم دا جواب مې زمانې ته ورکړو او خلکو ویل که خایسته دی خایسته څومره دی خلکو ویل که خایسته دی خایسته څومره دی سپوږمۍ مې یاده کړه حساب مې زمانې ته ورکړو او کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تاب سره کیسره ژوند خو تعلق د زړه او تاب سره زړه راته پاتې شولو تاب مې زمانې ته ورکړو
ډېر صاحب ډېره مننه چې وخت مو راکړو
ستاسو مننه ستاسو د ادارې مننه او چې ما ته مو د خبرو موقع راکړله خوشاله اوسه
فرید الله قربان د خوست ولایت تکړه شاعر دی پښتو ادبیات لوستي او لاسو کلونو رئیس شعر لیکي قربان ډیر غزل لیکي او په شعر کې رواني کیفیتونه ورته مهمې سي زموږ همکار داوود تپان مرکه ورسره کړی ده په مورته راړم
د ازادي رادیو ادبی رادیو مجلې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خوست پاړه به تر ما خایتا سو هم زیات معلومات ولري خوست د افغانستان د ادبیاتو هغه حوزه ده چې تر ډیرو زیات لیکوال او شاعران په خوست کې میشتي په دغه ادبی حوزه کې زیات شمیر شاعران معیاري شعر لیکي د دغه معیاري شاعرانو په کتار کې سرلارې فرید قربان هم دی. فرید قربان زمونږ د نن ورځې ادبی راډیوي مجلې میلمه دی. له ده څخه به د ده پیژندګلوي واورو او له هغه وروسته به د ادبیاتو په هکله له ده سره لنډه مرکه ولرو، تاسې اورېدو ته رابولو. قربان صاحب، مایک ستا په اختیار کې دی او د خپلې پیژندګلوۍ نه یې راته پیل.
ډېره زیاته مننه. زه هم د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته، په خاص ډول د دې ادبي خپرونې اورېدونکو ته سلامونه او لیکې هیله وړاندې کوم. په دې هیله چې دوی به ښه وي. نو زه د خوست یم، فریدالله قربان. دلته لوی شوی یم، دلته مې زده کړې کړي دي. سږ کال د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي فارغ شوم. نو دا لس کاله کېږي په اصطلاح شعر لیکم، تر څنګ یې په فرهنګي فعالیتونو هم بوخت یم. وخت نا وخت دلته غونډې کېږي، هغو ته ځم، په ډېرو کې برخه اخلم. د دې تر څنګ د یو سیمه ییز تلویزیون سره هم کار کوم.
ډېره مننه قربان صاحب. تا د لس کلنې شاعرۍ خبر وکړه چې لس کاله کېږي تاسو شعر لیکئ، د شعر په اړه راته ووایي. شعر تم څنګه مخه کړه او څنګه شعر لیکو؟
ما مخکې هم دا خبره ډېرو ملګرو سره شریکه کړې ده. زه خپلم د خپل شعر په اړه ډېر څه نه پوهېږم، په هغه لومړیو کې چې څنګه مې شاعري پیل کړه. خو اوس چې فکر کوم، له دې نه یې معلوموم چې اوس څنګه شعر نشم پرېښودلی. نو راته معلومیږي چې شعر لیکل زما یو فطري غونتې کار و، او باید لیکلی مې وای. دا چې پیل نه دی راته معلوم، خو دا چې اوس شعر لیکم اوس یې پرېښودی نشم. نو له دې نه داسې معلوموم چې باید که ښه دی او که ښه نه دی دغه شعر باید ولیکم. نو داس دقیق به نشم ویلی، خو یوه خبره د پام وړ ده، هغه دا ده چې په خوست کې دغه د فرهنګي حالت، دلته د شاعرانو سره نږدې پاتې کېدل زما په اوسنۍ شاعرۍ کې د ډېر ستر لاس دی.
ما د خپلې پوښتنې څنګ کې دا یاده کړه چې څنګه شاعري کوي.
زه خو د سیم یا د کالب په لحاظ کې ووایم، تر ډېره غزل لیکم، او دا عموما زموږ په اوس وخت کې شاعران غزل ډېر لیکي. نو غزل لیکم، او د موضوع په لحاظ ممکن مختلف موضوعات وي. د محتوا په لحاظ زما په شعر کې ممکن سړی له حالاتو نه متاثره شي، او کله کله پکې هغه د زړه هغه غوښتنې، هغه د زړه کوم غږ چې د سړي د هغه هم پکې انعکاس عمومي. نو داسې یو خاص لوری ورته نشم ټاکلی، خو دومره د خپل شعر په اړه هغه چې ملګرو په کره کتنو کې خبرې پې کړي دي، دوی ډېر وایي چې په اصطلاح شعر دی تر ډېره داسې موضوعاتو ته ځانګړی دی چې هغه د انسان طبیعي غوښتنې دي، یا په اصطلاح هغه انساني دردونه دي چې یو انسان ورسره مخامخ کیږي.
مننه. یعنی فلسفي شاعري خوند درکې. یو ربستا غزل واورو، وروسته به مرکې ته دوام ورکو، په دې به وغه کې ګسته ستا شاعري کې کوم اړخونه دي؟
نو زبا دا یو غزل درنو اوریدونکو ته وایم، دا مې البته په دې ورستیو کې لیکلای دی.
ارشاد.
څه د بې حسه خاموشه انتها خار ته راغله، څه د بې حسه خاموشه انتها خار ته راغله، غږ د څه نه اورمه چوپه صحرا خار ته راغله. دا اول ځل دی کوم ملنګ د غره را پیښ دی دلته، دا اول ځل وینم چې دومره رڼا خار ته راغله. کلی دی، خلق دی، د مینې سادهګان لیونیان، ویره ده، کرکه ده، د خلکو سودا خار ته راغله. او ښایي راغلی وي هغه د بنګړیوال دکان ته، نه ګورې څنګه سپرلی خیزه هوا خار ته راغله. قربانه، څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه، څه د بدرنګیو په تیارو کې ورک یو، قربانه، څه د وحشتونو بالا خار ته راغله. نو دا غزل وو په دې هیله چې د اورېدونکو بخ
دا اوس هم چې تاسې کوم غزل راواورو، داسې اړخونه داسې ښکارېدل چې فلسفې ته ډېر مایل دي، تاسو فکر کوئ؟
د خبره دا ده چې د انسانان د شخصیت په لحاظ، د دوی د غوښتنو په لحاظ بیلابیل دي. زه په عادي ژوند کې هم داسې مطالعه هم په داسې ساحه کې کوم چې تر ډېره مې دغه د اروایي مسایلو مطالعه ډېره خوښېږي، او د دې تر څنګ هغه د فلسفې برخه او دغه بحثونه دلته په خوست کې زموږ دغه د یو څو ډله ملګرو راپورته هم کړل. د دوی د غوښتنه هم دا وه چې لدی اړخه خلق خبر شي دوی یوازې غ سرسری مطالعه و نه کی ځکه اروپوهنه فلسفه دا زموږ د ژوند تر ټولو غ ژور او مهم ما برخه ده. بیا په ځنګړي ډول شعر که هر څه دی که نور ورته هر څه تاریخونه وړاندې شوی دي خو دومره ویلی شو چې هغه زیږنده د انسان هغه اروایي حالتونه دي. دا که د مفکورې مفکوره پکې ده، دا که پکې تخیل دی، دا که پکې عاطفه ده، خو په ټوله کې د همدغه انساني اروایي حالت زیږنده شعر دی. نو زه عادي ژوند کې په اصطلاح یو ډول پیچلی غونتې ژوند لرم او په شعر کې ډیر وخت داسې کیږي شعر ولیکم هغه چې راته سرسری خبره وبریږي بیا له سره هغه د غزل نه تیر شمه، زړه مې اوبه پرې نه څښي، هڅه مې دا وي چې یوه خبره ژوره وکړم، داسې خبره چې بل چا نه وي کړي او ماته داسې وبریږي چې ممکن هغه لوستونکی یو څه ته وهڅوي، دا هم یو ژور فکر ته وهڅیږي. نو زه وایم دا یو طبیعي غوښتنه ده، داسې خو موږ نشو کولای چې په لوی لاس ډیر اوس هم لیکوال او ادبپوهان په دې نظر دي چې شعر د فلسفې دغه درون بار چې ده یا د ژورو مسایلو دغه درون بار نشي وړی، خو دا بیا د انسان دغه د زړه د روان غوښتنه ده چې دی به د کایناتو په اړه د ژوند په اړه د پوښتنو سره مخ کیږي. نو شعر چې کله د زړه غږ دی دی مجبور دی دا غږ وباسي.
یعنی په شعر څه غواړي ترلاسه کړي؟
زما غوښتنه د شعر نه دا ده چې عقلن انسانان دغه د دوی رواني یا دورني حالتونه چې دي د دوی دغه غوښتنې چې دي دا باید نورو ته انتقال شي. او د ټولنې د اوسم یو لوی ستونزه دلته دا ده چې موږ یوازې خلک په ظاهر کې درکړي دي، ممکن په ښار کې په یو خندونکي کس په لیدو موږ هغه بس یو خوشاله کس وبولو، خو ممکن داسې نه وي. زه هغه د چارلي چاپلین چې ډېر مشهور محصل و د هغې خبره ډېر وخت کوم چې هغه یو مرکه کې ویلي و چې ما چې څومره خلک د سټیج په سر خندولي دي د همدومره مې د ځان سره بیا ژړلي دي. نو کله چې موږ یو څوک د ظاهر نه اندازه د هغې اخلو دا ډېر سطحي برخورد دی د یو چا په مقابل کې. که موږ رښتیا هم غواړو چې د انسان سره خواخوږي ولرو د هغې هغه دورني حالتونه باید موږ ته معلوم شي، موږ هغه باید دننه وپیژنو چې هغه دننه یو څه ډول هغه په باطن کې څه ډول انسان دی. دا په دواړو اړخونو کې هم په مثبت اړخ کې هم په منفي کې ممکن موږ یو څوک ډیر صفا د جامو نه د کړو نه یو څوک ډیر راته صفا یو ډیر پرښته غونتې وبریږي، خو ممکن هغه په باطن کې داسې نه وي. نو زه دا وایم چې شعر دی د سړي د باطن غږ وي او د دې د لارې دی دا چې د نورو اړیکو نه ظاهري پیژنګلوي کېږي، د شعر د لارې نه دی د انسان نانو ترمنځ دغه دورونی پیژنګلوي وشي.
یو بل غزل دی مورو،
د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، د غم له څومره پړاوونو انسان لا تیریږي، خدای چې کله به د ژوند دا کربلا تیریږي، ستا د راتلو شیبه عذاب د مخه را کوي، په محبت کې انجام هم په ابتدا تیریږي، خیال د سکون مې لکه غږ د ماتې شوي هیلې، زندگی هم د هسې ستړي چې سا سا تیریږي، ورځ ده رڼا ده ستا د حسن تماشبینه، دنیا شپه ده چوپتیا ده او کیسه د ښکلا تیریږي، لنډه ادا شوله د ناس په ملګرتیا قایله، کوم یو هوس د پیغلتوب د زړه کې بیا تیریږي، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، زما وطنه ستا برخلیک هم لکه زه داسې دی، قربانه څوک هم چې په مخ کې ځي په ما تیریږي.
وا قربان صاحب، یو بل غزل دی مورو، بیا وروسته خبرو ته دوام ورکړه.
نو یو بل غزل دی، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، درجار شم را پیرزو د کړ روزګار د اندېښنې، په پټو سترګو هم څارم لار د اندېښنې، دی مات دوه وجودونه په ارمان د نزدېکت، تړلې دوه ارواوې په یو تار د اندېښنې، او د ژوند د غم رواج دی پلل کېږي په هر ځای، بس کلی د ژړا لپاره ښار د اندېښنې، یو څوک لکه د اوخ کو څاڅې دلای دی لغم یو څوک لکه د اوخ کو څاڅې دلای دی لغم یو څوک د سبب شوی دی یار د اندښنې بیٹکو بی کیسو مسره وکړه مخخه قربان په سچل وشو اظهار د اندښنې
ډیر مننه قربان صاحب په شعر کې د خپل تجربه په اړه راته وایي اوریدونکو چې ستاسو غږ اوري هغوی به ځینې اوریدونکو به هیله لري چې شاعران سي او ځینې به شاعران وي خو په شعر کې د تجربو د کمښت سره به مخې ستاسو تجربې څه دي
زه به د غزنفر صاحب د یوې لیکنې نه دا خبره را پیل کړم دغه یو لیکنه د په غالب ګمان عنوان یې د یو آواز هغه وایي چې شاعر سرد دی چې په مختلفو موضوعاتو به شاعري کوي بیلابیل موضوعات به شاعرۍ د پاره ټکی خو په هغې کې به یو جمعي داسې وحدت وي یا داسې یو څه به پکې وي چې په ټوله شاعرۍ کې هغه د ده د زړه د ده یوه غوښتنه به انعکاس شوې وي نو که موږ همدغه یو غږ چې دی دا موږ د خپل ټول ژوند دپاره فرض کړو نو زه به ووایم چې د دغه غږ دغه کومې برخې چې دي دا په شعر کې هغه انساني تجربې دي که موږ د ژوند نه شکایت هم کوو که د ژوند نه خوښ هم یو که دلته د چا په اړه غږیږو دا ټولې په شعر کې زموږ د ژوند تجربې دي او د ویلو د پاره یا بل ته د رسولو د پاره د شعر نه ماته کومه بله ښه وسیله نه بریښي چې سړی دې پکې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي بیا سړی باید دام ووایي چې د شعر دغه تجربې د ساینس د تجربو غونتې نه دي ممکن کلونه کلونه ساینسي مواد ماشینونه په دې سړی ونه توانېږي چې هغه څه چې ته یې په شعر کې چاته ویل غواړې په اصطلاح په نورو وسایلو یې وویلی شي زه یو مثال وایم مثلا کسړی کومه شپه په تیارو کوټه کې خپه وي غریب نیولی وي د کوم چا یاد په مخه کړی وي کوم ډیر ترخه فکر په مخه کړی وي یو ترخه خاموشي ترخه خاموشي سار کړی وي که دغه حالت سړی شیر کی نو زما فکر تر نورو به داسې ورسیږي چې په نورو وسایلو موږ دغه کار په بل علم کې نشو کولی نو د دې خبرونه مې موخه دا وه چې شعر یوازینی شی دی چې نورو انسانانو ته زموږ د ژوند دغه تجربې انتقالوي دا تجربې تر ډیره زموږ د روان سره تړلې دي او زه به دام پسې زیاته کومه چې په شعر کې زموږ د ټولنیز ژوند بعضې تجربې خوبوي خو تر ډیره پکې زموږ هغه رواني تجربې دي چې په هغې کې زموږ غوښتنې زموږ د زړه ماتېدنه زموږ خوشحالي زموږ خفګان دا شیان ټول شامل دي
مننه قربان صاحب یو دوه غزل دی اورو بیا د هغې نه وروسته بیا خپلې مرکې ته دوام ورکوو
په سترګو دا یو بل غزل دی د زرپرستې شرپرستې زمانې لارې دي د زرپرستې شرپرستې زمانې لارې دي په یوې هم نظم کپاتې اله دوې لارې دي ما سره ستا په لټون ستړې نه شوې ختمې نه شوې په دې مې خوښې دي په دغه سبب ښې لارې دي ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې ورته د سلو ښایستونو دروازې را خلاصې جینکۍ څه دي خو د تک کې شنې درې لارې دي او دریاب ستا د خود ارزۍ کیسه نور نشم زغمی زما د یار ترمنځ دی ولې سره پرې لارې دي د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی د هغه حسن ناس په زړه لکه وریښم داسې دی د هغه ښکلي د قدم لاندې ویدې لارې دي دا بیا د کوم لیونی خیال تر ارم سرا یا راغلی چې ته یې پرېښودې قربانه اوستنې لارې دي
قربان صاحب ستا به شاعرانو ته پیغام څه یا اوریدونکو ته سې هغوی دا اوس ستا غږ اوري
زما پیغام دا دی چې زموږ د شاعرۍ نه په اوس وخت کې په ټوله کې د هنري ادبیاتو نه یوه لویه ګیله دا ده چې په هغې کې نوې خبرې ډېرې کمې دي یا به زه ووایم چې په هغې کې هغه شعري ازادي موږ ډېره کمه محسوسوو خوشحال بابا چې ستر شاعر دی حمزه بابا بابا چې ستر انسان و ستر شاعر دی یا نور کسان غنی خان داسې نور هر څوک چې دی هغوی شعر په پوره ازادۍ ویلی دی هغوی چې زړه یې څه غوښتلی دی هماغه خبره یې کړې ده زه ډیر وخت ملګرو ته دا مثال راوړم د مثال په توګه حمزه بابا وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه نو دغه خبره ممکن زموږ د وخت کوم ځوان شاعر ونه کړی شي هغه به فکر کوي چې زه څنګه هغه د قومي هغه د لدې پولو تیر شم څه ډول زه د قوم نه تیر شم خو هلته دا چې خبره د مینې ده هلته چې خبره د یار په مقابل کې ده حمزه بابا په پوره ازادۍ سره وایي چې که د شینوارو نه نفرت وي داستا ورزه د سوات او د بونیر شومه زه د دې خبرو نه زما موخه دا وه او زما ملګرو ته او خاصتاً ځوانو شاعرانو ته پیغام دا دی چې د شعر د لیکلو په وخت کې د هغه څه ووایي چې د دوی د زړه غږ وي په نورو پسې دې نه ځي د دې ګټه به دا وي چې موږ به نوې شاعري ولرو او په ټوله کې به ادب ته موږ څه ورکړی شو
ډېره مننه
ډېره زیاته مننه
آزادی
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وبن لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو بندوبست
کړی دی فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ژوند صدا قد غوړی
ټپاته یا کزار شکنا آئے زب ټپاته یا کزار شکنا شکنا آئے زب ٹپا تیا کسار شکنا اے تو تھندا بھی برکا سویا دزڑگی سارا بس دے یار شکنا دتے غم جل وطن پخڑو دختو زب ٹپا تیا کسار شکنا او زب ٹپا تیا کسار شکنا
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري